د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د ماخام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امن الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعته خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ځوان فکر اونیس پروګرام خپرو. راپورونه کې به واورئ چې ولسي جرګې په افغانستان کې د روانو نارامیو د څیړنې په مقصد د بحثونو په ترڅ کې له ټاکلو پړاوونو وروسته د امنیت د مسؤولو وزیرانو د استیضاع په اړه غور کوي. په هلمند ولایت کې د داعش ډلې او طالبانو د دښمنۍ د نویو شواهدو په اړه راپور به هم له نورو موضوعاتو سره په دې خبرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې تمه ده اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د سفر په درشل کې به دواړه هیوادونه په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د اقتصادي پروژو پیل اعلان کړي او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن اروپا ته له افریقا او منځني ختیځه د غیر قانوني مهاجرتونو د څیړنې په اړه بیړنۍ غونډه کوي. قدر منوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. سمدستي قسیم سولامل د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم څو مهم سرټکي. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې امنیتي مسولین ور بیا دغه جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون ته ورغواړي. لوی څارنوالۍ وایي په نږدې وخت کې به د فرخوندۍ د قتل دوسیه محکمې ته واستوي او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان له خپلې دندې استعفا وکړه. د هم پوره خبرونه. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې په هیواد کې وروستۍ ناامنۍ ته په کتو باید امنیتي مسولین استیضاع سي. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې ویل چې د وروستۍ ناامنۍ په اړه د امنیتي مسولینو څرګندونې د دوی لپاره د قناعت وړ نه وې. خو د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي فیصله وکړه چې امنیتي چارواکي یو ور بیا د دغه جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون ته راوبلل سي او وروسته د هغوی د استیضاع په اړه پریکړه وسي.
اگر جواب قناعت بخش نبود دو روز باز تصمیم تا بگیرید
چی میگید دیوی که جواب ده قناعت ور نه و په غورز به بیا فیصله وکړي چې څه کوي. وخت ور کوي استیضاع ته ځي ولسمشر او یا هم اجرایی رئیس راغواړي. د دولت امنیتي مسولین په تیر یو ونی کې دوه ورې ملي شورا ته وغوښتل سول څو د وروستۍ نامنې په اړه د خلکو د استازو پوښتنو ته ځواب ووایي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په نږدې راتلونکي کې د فرخوندۍ د قتل دوسیه محکمې ته استوي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د وژنې په تور نه څلوېښت تنه نیول سوي او د دوی پر دوسیو همکار جریان لري.
انشاءالله و رحمان ان قریب دا څیړنه زموږ خلاصیږي. البته مکمل تحقیقات چې په روسیه کې هیڅ نوه خلافات نیسي او موږ څومره زر وکولی سو دا تحقیقات ته خاتمه ورکوو او زی سلام محکمې ته سپارو.
وویش کلنه فرخونده څه باندې یوه میاشت مخکې په کابل کې د قهرجنو خلکو له لورې د قرآن کریم د سوځولو په تور په وهلو سره ووژل سوه. او د افغانستان د کرکټ ملي د ملي ټیم کپتان محمد نبی ساحل دغه ټیم له مشرۍ استعفا ورکړه. نوموړي خپل استعفا نن په غونډه کې اعلان کړه او ویل چې د کپتانۍ د ملي لوبډلې پر سیالیو اغیزه کړې ده. ښاغلی ساحل ویل چې دی به د افغانستان د کرکټ ټیم د یو غړي په توګه پاتې سي او راتلونکي کپتان ته به مشورې ورکړي. محمد نبی ساحل په 2013 کال کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان وټاکل سو. کرکټ بورډ وایي د نوموړي پر ځای اصغر ستانکزی، میرویس اشرف او جاوید احمدی د کرکټ د ملي ټیم کپتانۍ ته کاندیدان دي او ډېر ژر به په دې اړه رایه چونه پیل سي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
د چین جمهور رئیس نن پاکستان ته ورسېد. دواړو هیوادو ویلي د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. ولسمشر شی جپینګ به په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالر په ارزښت انرژي او اقتصادي پروژو پیل اعلان کړي. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال نن وویل چې د چین حکومت به یوازې د انرژي په برخه کې پراختیایي پروژو ته څلور دېرش میلیارد ډالر پاکستان ته ورکړي. د دې هیواد مرکزي بانک وایي چې د روان مالي کال د پیل په نهو میاشتو کې اووه سوه لس میلیونه ډالر په مستقیم ډول د بهرنیو پانګونو له لیدراکه ترلاسه کړي دي. پیکینګ او اسلام آباد غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي لار نوم پروژې پر اساس د ګوادر بندر د شینجیانګ له سیمې سره ونښلوي. دا لاره به په بلوچستان کې تیره سي چې د پاکستان له غریبو ایالتونو د اسلام پالي وسلوال پکې فعال دي او جنایي فعالیتونه ډېر دي. د چین ولسمشر او د پاکستان صدراعظم به د افغانستان او چین پر دې ګډه اندېښنه چې په شنجان کې اسلام پالی وسلوال د پاکستانی طالبانو سره د اړیکې لري خبرې وکړې. د چین ولسمشر پرون ویل چې اقتصادي پراختیا او امنیت سره تړلې دي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن اروپا ته له افریقایي هیوادو او منځني ختیځه د خلکو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه لري. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو ګینټیلیونی نن د اروپا د بهرنیو چارو په شورا کې د غونډې تر پایل مخکې خبرې اعلان ته وویل
It can't be only an Italian problem.
دای وای دا باید ومنو چې دا مسله یوازې د ایتالیا ستونزه نه ده، دا یوازې ایتالیا نه ده چې له بیړني حالت سره مخامخ ده، بلکې دا د ټولو اروپا ستونزه ده او ټولو اروپای له بیړني حالت سره مخامخ کړي. دا په دې معنی چې اروپای اتحادیه باید تر هر څه وړاندې د قاچاقبرانو او هغو جنایتکارانو پر ضد د اقدامات ملاتړ وکړي چې د انسانانو دغه قاچاق ته لارې جوړوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې اوسمهال د سمندر څارنه او د ژغورنې چارې تر ډېره حده د دوی پر غاړه دي چې باید ټول اروپا پکې صحیح مشي. په لوکزامبورګ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې پرون د لیبیا په سواحلو کې د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله د سلګونو غیرقانوني مهاجرینو د مړینې ویره ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې غالبا وسوا کډوال اروپا ته تلل چې بیړۍ یې د شنبې په شپه د مدیترانې په اوبو کې ډوبه سوه. رپورټونه وایي چې د ژغورنې ډلې ټوله شپه د ایټالیا لمپیدوسا ټاپو ته نږدې د قربانیانو د موندلو لپاره په کار لګیا وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرون له یو فرانسوي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې تېر کال په مدیترانه کې 4000 کسان په دې ډول مړه شوي وو او کچیرې په پرونۍ پیښه کې د 200 تنو د مړینې خبر تایید شي، اروپا ته به د غیر قانوني مهاجرینو د تر ټولو د مړینې تر ټولو خونړۍ پیښه وي او د روان کال په لومړیو یو څلورو میاشتو کې به د غیر قانوني مهاجرینو د دغه تلفاتو شمېر 1.5 زر ته ورسوي. د روسیې چارواکي وایي چې د هیواد د شمالي قفقاز په داغستان ولایت کې پرون ماښام لږ تر لږه درې مشکوکو سلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د روسیې ځینې رسنۍ وایي چې په وژل شویو کسانو کې غالبا د قفقاز امارات په نوم د اسلام پالي افراطي ډلې مشر الیاس خاب کیبیکوف هم شامل دی، خو چارواکو د خبر لا رسمن نه دی تایید کړی. په روسیه کې د تروریزم ضد ملي کمیټه وایي امنیتي ځواکونو پرون ماښام د داغستان مرکز مخچ قلعه ته نږدې په یو کور عملیات کړی دي. دا نه ده څرګنده چې د عملیات به اوس هم روان وي او که پای ته رسېدلی دي. او د سومالیا په شمال ختیځ کې نن د ملګرو ملتو پر موټر په درنه چاودنه کې لږ تر لږه شپږتنه وژل شوي. د سومالیا د پولیسو یو افسر عبدالله محمد ویلي چې د ملګرو ملتو د شپږو مامورینو وژل کېدل تایید شوي دي، خو یو بل پولیس رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي چې 2 یې د کینیا وګړي دي او نور 9 د سومالیا عسکر دي. دا حمله نه ده څرګنده چې انتحاري حمله شوې او کبه میښودل شوی وو. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی، خو په سومالیا کې د الشباب په نوم سختریزې ډله تل دغسې تخریبي فعالیتونه کوي.
زموږ خاګله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې وابورې چې ولسی جرګې د هیواد پر امنیت ژوره اندېښنه ښودلې او پریکړه یې کړې چې که د امنیت د مسؤلانو ځوابونه قانع نه کړل نو هغوی به استیضاع کړي. د پکتیکا والی وای امکان لري له هغو بشري مرستو څخه چې د افغانستان حکومت د وزیرستان له بې ځایه شویو سره کړي افراطي وسلوالو او حتی داعش ډلې ګټه اخیستې وي.
دغه تشخیص د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی مهاجر دي او د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی ورانکار دي هیڅ چانه ده کړی.
د هلمند امنیتي چارواکو هغه لیکونه خبریالانو ته وښودل چې د داعش او طالبانو قمندانانو خپلو پلویانو ته د یو بل پر ضد د جهاد سپارښتنه پکې کړې. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان یا لوبډلمشر له خپل مسؤلیت څخه استعفا کوي.
مدي سخیل یادونه وکړه چې په نور لوبو کې هم چې د پرفارمنس دومره ښه نه و، وجه یې همدا وښودله چې په نوموړو باندې د لوبډلمشرۍ فشار زیات و.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر د اونیس پروګرام بحثونه واورئ. زمون خاګله ازادي راډیو او ریپا مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له متحدو ایالاتو سره د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته د هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی. د وکیلانو نن په عمومي غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې خپلې ژمنې هیرې کړي. دوی همدار از افغان امنیتی چارواکی ګرامو بلل چې خپلې دندې سمې نه دي ترسره کړي او له مشورې وروسته به امنیتي چارواکی بیا د جرګې ته وغواړي. صفي الله ستانکزي د ولسي جرګې د نننۍ غونډې جریانات په دې راپور کې راخیستي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو استازیو د دې هیواد اوسنی امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله او د افغانستان نړیوال متحدین یې د امنیت په ټینګښت کې ګرام وبلل. دوی د افغانستان د وسلوالو مخالفینو په له منځه وړلو کې امریکا متحده ایالتونه په نه همکارۍ تورن کړل. د ولسي جرګې دغو استازیو ټینګار وکړ چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته د دغه هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی. د روزګان استازي عبیدالله بارکزي وویل چې باید له امریکا پوښتنه وشي چې ولې د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې لازمه همکاري نه کوي.
په افغانستان کې په هر ولایت کې ویر دی، هر ورځ پلار د زوی قبر ته ناسي ژاړي، مور د زوی ویر ته ناسي ژاړي. زموږ ستای د پاره ننګ دي چې په دا تالار وزونه نه وزو څو څو هغه بادار چې دا تم په چکچکو تړون ورسره امضا کوي. نن دا زموږ معنوي پلار او ماما راشي موږ ته دغه عذاب خلاص کړي.
خلکو استازیو په داسې حال کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې او امریکا یې د امنیت په برخه کې په نه همکاري تورنه کړه چې په ننګرهار کې په یوه انتحاري حمله کې تر 150 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د افغان پوځیانو وژل کېدل او ټپي کېدل هم هغه مسله وه چې ګڼ شمېر وکیلانو د امنیتي حالت د خرابۍ یوه لویه بېلګه وبلله. په ولسي جرګه کې د لغمان استازي نقیب الله محبت وویل د امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې ډېره بېړه وشوه او مخالفین ورځ تر بلې په یوه او بله پلمه د افغانستان امنیت ګډوډوي.
دا پروسه مهدی لاسلیک شو اندر دا وکیل صاحبانو چکه کوي او اجله لر لاسلیک لاسلیک په افغانستان کې امر راولي. افغانستان کې امر راغی چې افغانستان کې نور بدبختی زیاته شو او سبب سبا دیش کوم باندې بل لخر سم کړی دا چې شمال ولایتونو تاجکستان ازبکستان ایران پورې دا سیمه ناقرار اوسه چې افغانستان یو بل وزیرستان ته نه جوړ کی افغانستان بدنام کی.
د ولسی جرګې وکیلانو پر امریکا سربیره په دننه هیواد کې افغان امنیتي چارواکي هم ګرامو بلل چې لازمه همغږي نه لري. د خلکو استازو دا هم ویل چې امنیتي مسولینو یې پوښتنو ته د قناعت وړ ځوابونه نه دي ویلي او باید د امنیتي سکتور وزیران استیضاح شي. که څه هم اکثر وکیلانو د افغانستان د امنیتي سکتور د وزیرانو استیضاح غوښته، خو یو شمېر نورو بیا د امنیتي حالت د کنټرول او ښهوالي په هدف د غونډو او طرحو خبره یاده کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ټینګار وکړ چې د وکیلانو په خوښه به د ولسی جرګې ټول کمیسیونونه خپلې پوښتنې د استجوابیا غونډې لپاره جوړوي. ښاغلی ابراهیمی وویل که چېرته امنیتي چارواکو د وکیلانو قناعت ځواب نه کړ، بیا به د هغوی د استیضاح پریکړه کوي.
دوی
سبا ته تاسو په خپلو کمیسیونونو کې سره کښېنئ، پوښتنې مشخصې کړئ. په استجوابه غونډه کې به یو ځل بیا د ملي امنیت سلاحکار استجواب کړو او خپلې پوښتنې به مطرح کړو. که چېرته مو ځوابونه د قناعت وړ ونه ګرځېدل، نو بیا به خپل مېلمنو رخصت کړو. بیا به پرېکړه کوو چې وزیران استیضاح کوو، ولسمشر راغواړو، اجرایه رئیس راغواړو، هر څه چې کوو بیا به یې په اړه روښانه پرېکړه وکړو. ښاغلی ابراهیمی د خلکو پر استازیو غږ وکړ چې د خپل قانوني دریځ په استفادې له امنیتي چارواکو څخه د امنیت په اړه پوښتنې وکړي. افغان حکومت له امریکا متحده ایالاتونو سره د خپل کار د پیل په ورځو کې امنیتي سند لاسلیک کړ چې له مخې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د موجودیت په اړه قانوني چوکاټ رامنځته شو. خو کارپوهان وایي افغان حکومت باید له امریکا متحده ایالاتونو څخه د امنیتي تړون د هرې یوې مادې د تطبیق په اړه پوښتنه وکړي او پرې نږدي چې دغه هیواد یوازې د خپلو هدفونو د پوره کولو لپاره له دې تړون کار واخلي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو، که تاسو د افغانستان د روانې بې امنیتۍ په اړه، مخصوصا د وروستیو خونړیو پیښو په اړه کوم خاص نظر لرئ یا افغان چارواکو ته مشورې ورکوئ، نو د ازادۍ راډیو د خپرونو له لارې د SMS په وسیله له نورو هیوادوالو سره شریکولی شئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بی سیم په 813 شمېرې خپل نظر د SMS په وسیله راولیږئ او د ازادۍ راډیو له لارې واورئ.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
زمون غږ له ازادي رادیو اوري. د بدخشان د سولې د ولایتي کمیټې مشر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې نږدې 1500 وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. د دې کمیټې رئیس مولوي عبدالواحد طبیبي او بخی طیبی له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل تر څو چې افغان حکومت د سولې مسله د افغانستان له جغرافیایي حدودو بهر له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو حل نکړي، په افغانستان کې ناامنۍ پای ته نه رسیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم بدخشان د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي، د دې ولایت د سولې کمیټه وایي په 1393 هجري لمریز کال کې د حکومت 115 تنه وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. د دې کمیټې رئیس مولوی عبدالواحد طیبی له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د سولې له بهیر سره د وسلوالو مخالفانو د یو ځای کېدو په بهیر کې 2-3 برابره زیاتوالی راغلی.
در سال 1393 ما 175 نفر پیوست شده.
په 2013 کال کې د سولې له پروسه سره 115 تنه وسلوال یو ځای شوي چې د تیرو کلونو په پرتله 2-3 چنده زیاتوالی شي. د بدخشان د سولې کمیټې د 1391 کال د پسرلی په موسم کې په کار پیل کړی چې تر اوسه یې څه باندې 1500 تنه وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای کړي. دوی بایومیټریک شوي او له همدې لارې معاش اخلي.
ښاغلی طیبی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څه باندې دوه اونۍ وړاندې سلګونو وسلوالو مخالفانو چې بهرنیان هم پکې وو د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو په امنیتي پوستو حمله وکړه. افغان چارواکي وایي چې په یاد حمله کې نږدې 1.5 افغان سرتیري وژل سوي، 14 ټپیان او یو شمیر له درکه دي. د بدخشان سیمه ای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ډیری بهرني جنګیالي فعال دي چې د ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او چیچن اوسیدونکي دي. د بدخشان د سولې د ولایتي کمیټې رئیس وایي د ملي وحدت حکومت مشران باید د افغانستان د سولې مسله له جغرافیایي حدودو بهر له ډیپلوماټیکو او سیاسي لارو حل کړي. عبدالواحد طیبی وایي افغان چارواکي باید د هغو هیوادونو له مشرانو سره جدي خبرې وکړي چې جنګیالي په افغانستان کې جګړه پرمخ وړي.
تر هغې چې د ملي وحدت حکومت رهبران د سولې موضوعات د افغانستان له جغرافیایي حدود د باندې له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل نه کړي، زما په اند د افغانستان د جګړې موضوع نسي حل کېدی.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان سولې ته د مناسب حل لارې د لټون په خاطر د سیمې له هیوادونو سره په ګډه هلې ځلې پیل کړي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د مرستې ژمنه کړې، خو په دې برخه کې تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي افغان حکومت باید نړیواله ټولنه قانع کړي څو په پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان چې په پاکستان کې پټن ځایونه لري له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي.
چرا ناامنی در ولایت بدخشان افزایش یافته است؟
بخش عمده جنگ بدخشان برمیگرده به جنگ منطقه‌ای یا بالاخره جنگ دستای بزرگ بلاد همسایه، ولی ما تعیین هم میکنیم که بود داخلی هم داره.
در بدخشان په جګړه کې د بهرني جنګیالیو د ګډون دلیل څه دی؟
های بنګال پاکستان است، نیګه تاجکستان است، از چچین است، ازبکستان است، اینا همه را برایشان آیسای پاکستان میشه.
و بالاخره چه اهداف در این ناامن سازی نهفته است؟
پاکستان میخواد حداقل که دیگر شورای چین باز نشه، ممکن امریکایی‌ها بخواین که به نوع آسیای میانه رو و چین فشار بدن، کسایی که در داخل هستن خب میخواین به نوع باج بگیرن از دولت.
په دې اړه مفصل راپور ډېر ژر له ازادۍ راډیو څخه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د هلمند امنیه قمندان وایي دوه داسې لیکونه په لاس ورغلي دي چې طالبانو او داعش پکې دی او بل پر ضد د جهاد اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت پخلی هم شوی دی. پاسوال نبی جان ملاخیل په یوه خبري ناسته کې ویلي چې د حکومت لخوا د وسلوالو سره د سولې خبرې چې تودې شوي، نو یو شمیر استخباراتي ډلو د جنګ د دوام لپاره نورې ډلې رامخې ته کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی راپور راکوي.
که څه هم د هلمند په شمال کې د کجکي ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې د داعش د موجودیت او لومړنیو فعالیتونو پخلی سوی دی، خو د هلمند امنیه قمندان وایي د دوی کشفي ادارو دوه داسې لیکونه موندلي دي چې یو یې د ملا رؤوف خادم په مشرۍ هغه کسانو ته چې د داعش په نوم فعالیت کوي استول سوی، او په لیک کې د خپلو پلویانو یا د داعش څخه غوښتنه سوې چې د طالبانو په ضد جهاد وکړي او پرې نږدي په هغو سیمو کې چې د داعش وسلوال فعالیت کوي طالبان فعالیتونه وکړي. پاسوال نبی جان ملاخیل هغه دوهم لیک هم رسنیو ته وښودی چې په ظاهر د طالبانو د رهبرۍ لخوا خپلو قمندانانو ته استول سوی او د ملا رؤوف خادم په مشرۍ د داعش د ډلې په ضد پکې د جهاد یادونه سوې ده.
دا د عبدالرؤوف خادم خطه چې خپلو ډلو ته لیکلې ده او د طالبانو په ضد باندې یو قوی حرکت امر ورکړی او په دې خط کې لیکل شوی دی چې تاسو به د طالبانو مشران مابین وړئ. هم دې خط کې بیا په دې بل خط کې د طالبانو له خوانه سرسوي خطه چې د داعش او د نوي ټولو چې دلته جوړ شوی دی جوړی یا خادم غوښتي جوړی کی د طالبان د ډلې د دې بزد باندې جهاد اعلان کړی. دې ډلې د دې بزد جهاد اعلان کړی.
دواړه لیکونه داسې ښکاري چې د ملاروف خادم د ژوند پر مهال لیکل شوی دی. ملاروف خادم د روان میلادي کال د فبروري پر اتمه نیټه د یو بی پیلوټ الوتکې د بریک په ترڅ کې د کجکي ولسوالۍ د اذان په سیمه کې ووژل شو. ملاروف خادم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوړپوړی چارواکی او د دوی د حکومت تر چپه کېدو وروسته ونیول شو او شپږ کاله د ګوانتنامو په زندان کې و. څو میاشتې وړاندې داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ویل سوي ول چې د پاکستاني طالبانو یو قمندان حافظ سعید خان د داعش خراسان مشر او ملاروف خادم د دغه ډلې نایب مشر ټاکلی دی. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان مولا خیل ډاډ ورکړ چې د دواړو ډلو سره د جنګ او مبارزې لپاره آماده دي. د هم تایید کړ چې د داعش وسلوال په کجکي ولسوالۍ کې د ځوانانو په جلب او د خپلو لیکو په غښتلو کولو بوخت دي.
کله چې دلته د سولې خبرې راشروع شي یا نو خبرو په نتیجه کې په افغانستان کې امن راځي نو د وطن دښمنان مخالفین په مختلفو ډلو باندې تقسیموي او مختلف نومونه کوي.
امنیه قمندان ول د ظلم په کار د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال کمزوري کړي دي او هغوی نشي کولی بیا په ډله ییزو بریدونو لاس پورې کړي. ملا خیل په داسې حال کې د داعش او طالبانو لخوا خپلو پلویانو ته یو پر بل د جهاد د اعلان اړوند دوه لیکونه رسنیو ته وښودل چې څو ورځې وړاندې د کجکي ولسوالۍ امنیه قمندان ملا فیض الله او د ټولنیز شورا وکیلانو د داعش د نویو فعالیتونو د پیل خبر ورکړ او اندېښنه یې وښودل چې هغوی ډېر ځوانان جلب جذب کړي او غواړي ډېر ژر په وسلوالو بریدونو هم لاس پورې کړي. محمد علی اسای نازدی رادیو هلمند.
په همدې حال کې د پکتیکا والی وایي چې د افغانستان د حکومت له لوري د وزیرستان له کډوالو سره مرستې د اړو کسانو پر ځای د داعش او نورو وسلوالو ډلو کسانو ته ویشل شوي دي. د پکتیکا والی وایي د په دې اړه چارواکو ته خبر هم ورکړی و خو هیچا پاملرنه نه ده ورته کړې. په دې اړه نور جزئیات داود تپان اوروي.
د پکتیکا والی عبدالکریم متین وایي چې د یاد ولایت په برمل ولسوالۍ کې ښایي د افغان حکومت مرستې د وزیرستاني کډوالو کورنیو پر ځای وسلوالو ډلو ټپلو ته ویشل شوي وي. نوموړی وایي په هغه سیمه کې چې حکومت پکې په خپل حاکمیت ونه لري د مرستو د ویش پر مال به څنګه وکولی شي اړې کورنۍ او وسلوالې ډلې داعش طالبان او نور سره بیل کړي. دوی زیاتوي کله چې د کرښې په هغه غاړه کې پاکستاني پوځیانو عملیات پیل کړل نو د کډوالو په نوم پکتیکا ته د ټولو ډلو وسلوال هم راواوښتل.
چې برمل او پکتیکا په مجموع کې له دواړو وزیرستانو سره ډېره اوږده پوله لري. شمالي جنوبي وزیرستان سره کله چې عملیات د پاکستان د پوځ لخوا شروع شو ورانکارې ډلې که په هر عنوان کوي که طالب و که داعش و که هر څوک و دوی راواوښته ډېره لنډه لاره نږدې لاره ورته پکتیکا وه. پکتیکا تل د دوی دپاره اسانه او ارزانه او ښه لاره دوی دپاره وه.
نوموړی وایي چې د عملیاتو څخه وروسته یو شمېر هغه وزیر او مسید هم د خپلو کورنیو سره راواوښتل چې واقعا د هغو سیمو اوسېدونکي وو او د کومو ډلو ټپلو سره یې تړاو نه درلود چې هغوی په منظم ډول په خوست کې کمپ درلود. خو په پکتیکا کې لا دا تشخیص هېڅ کومې ډلې نه دی کړی چې مرستې چا ته ویشي.
داسې کسان وو چې هغه د امنیتي وزیر قوم یا نور قومونه وو د ماجر تصفات چې دوی زیات شمېر یې په خوست کې وو. هلته یې کمپ درلود منظم او منظمې مرستې ورسره کړي. پکتیکا نه هم یو راپور لاړ چې دلته هم دا ماجر راغلی. ولې کله چې دوی سره مرسته کېږي دغه تشخیص د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی مهاجر دي او د هغو کورنیو ترمنځ چې هغوی ورانکارې دي هېچا نه ده کړی.
د والی عبدالکریم متین په خبره چې کله د والی پایز پکتیکا ته تللی دغه مرستې درولې دي او له هغو خلکو سره یې خبرې کړې دي چې که دوی کډوال وي د خوست بولان کمپ کې دي ځای پر ځای شي او یا به دوی ورته په مرکز خرنه کې کمپ جوړ کړي نه دا چې دوی ته په برمل ولسوالۍ کې مرستې ورکړي.
دا مرستې ولسوالو ته رسېدلې که هر چا ته رسېدلې ولې د مرستو په ویش کې هلته شفافیت موجود نه و. په دا خطر ما دا مرستې کړې چې زه هلته لاړم د والي په صفت ما دا مرستې بندې کړې. ما هغه کسان چې هلته موجود وو د هغوی مشران ما راوغوښتل چې که چېرته واقعا تاسې مهاجر یاست یو کمپ د تاسې لرو په خوست کې تاسې لطف وکړئ هلته تشریف یوسئ. خوست هم نږدې ده وزیرستان ته. دوهم کمپ زه حاضر یم په خرانه کې تاسې ته کمپ جوړ کړم چې تاسې ته مکتب کلینیک اوبه هر څه درته ورسوم. ولې د برمن په غره کې زه څنګه تا تشخیص کړم چې ته واقعا مهاجر یې او زما مرستې ته محتاج.
د زیاتوی چې کډ افغانستان پر کونج او کینار کې په هر نو مسلوال نیول کیږي اتمی به اتیا پیسه د تحقیقات ورسته معلومیږي چې د پکتیکا لاره تللی دي.
تاسو که هر چرته د افغانستان په هر ګوټ کې ورانکارې جنگلای طالب داعش په هر عنوان چې ونیسي هغه تاکیات نه زیات سره خلک به درته وایي همدا کسان چې موږ د پکتیکا له لارې تیر.
والی وای په همدې اساس نه غواړي په هغو نامنه سیمو کې چې هلته د دوی ځواکونه بشپړ امکانات نه لري او د ټول افغانستان دروازه هم یادېږي او د دوی نفوس پکې کم او وسلوالو فعالیتونه زیات وي مرستې وویشي. دا متین په خبره چې د دې ولایت د ټولو ستونزو په اړه مرکزي حکومت او امنیت شورا ته په وارونو وارونو ویلي چې له کومو ستونزو سره مخ دي خو تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
مرکزی حکومت نه ما په وارو وارو هیله کړې دغه امنیت شورا ته ما خپل راپورونه لیږلي. همدې امنیت شورا ته نه ما خواهش کړی چې دغه ولسوالیو کې موږ پراخو مرستو ته اړتیا لرو او خلکو ته زموږ ولسوالۍ هلته وران دي. زموږ د پولیس په ډېر بد وضعیت کې موږ سرحدي پولیس په ډېر بد وضعیت کې هلته دولتي حاکمیت قوي کول په کار دي. هلته خلکو ته تر پاکستان نه بهتره خدمات رسول په کار دي تر څو چې زموږ خلک محتاج نه شي چې پاکستان ته واوړي او دا ولې خبرته دا پاکستان نه څه ځا سره ولري. ما په ورو حکومت ویلي چې موږ پولیس هلته محاصره په حد کې دي هغه له دې محاصرې راوایستل شي عقبې خطوط اخلاص شي حمایتي تقویه شي.
د پکتیکا والی عبدالکریم متین دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت په ډېرو لرو پرتو سرحدي ولسوالیو کې خلک د روغتیایي ښوونیزو زراعتي حکومتداري او نورو برخو د خدماتو له نشتوالي څخه سر ټکوي. وایي حکومت ورته په تېرو دیارلسو کلونو کې لکه څرنګه چې لازمه ده پام نه دی کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
کبیر له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي والیان ولې نه بدلیږي او تر اوسه پورې هم سرپرست والیان کار کوي. سردار هغه له کندهار په خپل سمس کې لیکلي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو پام ځان ته راوړوي څو په هیواد کې امنیت راسي. او شفی جان زدران د خوست له نادر شاکور څخه لیکي اشرف غنی صاحبه د ایران جیلونه په افغانانو ډک دي د هغو یو څه پوښتنه وکړه. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان نبی عیساخیل نن له خپلې دندې استعفا وکړه. عیساخیل ویلي چې کپتانی پر لوبې اغیز کړی او غواړي چې له دې وروسته په ملي لوبډله کې یوازې د یو ښه لوبغاړي په توګه ولوبېږي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په دې کار روان دی چې ډېر ژر د نبی عیساخیل ځایناستی وټاکي. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې او په سر کې د نبی عیساخیل د استعفا عوامل ورڅخه پوښتلي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کپتان محمد نبی عیساخیل نن رسما خپل لدل مشاینه استعفا وکوله. لامل یې دا و خود چې نوموړي په لوبو باندې لوبډل مشري بده اغېزه کړې وه یا فشار پرې زیات و. له دې امله ده نه شوه کوله چې په لوبغالي کې د لوبو پر مهال لوبه هم ښه ترسره کړي. نو نوموړي وویل چې زه غواړم په راتلونکي کې د یو لوبغاړي په صفت باندې خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته ښه لوبه ترسره کړم.
بله، کرکټ بورډ په دې باندې فکر کړی چې د نبی عیساخیل ځایناستی وټاکي؟
بله، په دې هکله باندې نن ناسته کیږي او د هغې وروسته به خیره سره د افغانستان کرکټ بورډ یو ښه وړ لوبډل مشر د لوبډل لپاره وټاکي.
په احتمالي کسانو باندې غور شوی دی، نمونې اخیستی شي؟
بله، یو شمېر لوبغاړو باندې غور شوی دی خو تر اوسه پورې دقیق نه دی. موږ هم نه غواړو چې تر ډېره رسنیو سره شریک کړو. انشاءالله ډېر ژر به موږ د یو خبري ناستې پر وړاندې لوبډل مشر معرفي کړو.
د نبی عیساخیل پرول باندې د کرکټ په نړیوالو لوبو کې هم انتقاد وشو، څنګه هغه انتقاد به هم د دې عمل شوی چې د استعفا وړاندې کړه؟
نبی عیساخیل چې لوبه وکوله د پورتب کې یا په نړیوال جام کې چې ولوبېده د لومړي ځل لپاره افغانستان کې برخه واخیستله. هلته د کرکټ کارپوهانو نړیوالو د افغانستان د کرکټ باکړه باندې ډېر ښه نظرونه وړاندې کړل. دا منم چې د لومړي ځل لپاره افغانستان په نړیوال جام کې ولوبېده، ډېرې لوبې ونه ګټلې خو یوه لوبې وګټله. نبی عیساخیل یادونه وکوله چې مثلا په نړیوال جام کې په نورو لوبو کې هم چې دی لوبېده د پرفارمنس دومره ښه نه و. وجه همدا وښودله چې په نوموړو باندې د لوبډل مشري فشار زیات و.
وروستۍ پوښتنه، ښاغلی هوتاک، د یو ښه کپتان موجودیت څه اغېز لري په لوبډله باندې او څومره کولی شي چې لوبډله د فشار په وخت کې له فشار راوباسي او هغه لوبه په ښه توګه مخته بوزي؟
په لوبل کې د لوبل مشر رول ډیر زیات دی. داسې لوبغاړي لوبل مشر ته ټاکل کیږي چې هغه دا ورته اول چې کوم وخت په لوبل باندې فشار ووسی یا فشار پر ځان باندې ومني یا فشار نه لوبل وباسي که په بیټک په برخه کې او که په بالینګ په برخه کې.
په کابل کې د ازادۍ رادیو له خبریال اسدالله لودین سره د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک مرکه مو اوریده چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کپتانۍ څخه د نبی عیسی خیل د استعفا په اړه معلومات ورکول. د وخت د ماسپښین 2:30 دي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ځوان فکر اونیز پروګرام او نور موضوعات لرو. خوده شیبه فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان لوی سرنوالی نن وویل د فرخوندې د قتل دوسیه به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ستري محکمې ته واستول شي. د سرنوالی ویان د ازادي راډیو ته نن وویل د دې پیښو په ارتباط نه څلوېښت تنه نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی عیسی خیل نن له خپلې دندې استعفا وکړه. ښاغلی عیسی خیل ویلي دي چې ده د افغانستان پر ټیم اغیز کړی و. د چین ولسمشر شی جن پینګ نن پاکستان ته ورسې. دواړو هیوادو ویلي د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رایټس واچ پر نړیواله ټولنه ژغ کوي چې د اذربایجان پر حکومت فشار زیات کړي تو سیاسي مخالفین چې په زندانونو کې دي خوشې کړي. د سومالیا په شمال ختیځ کې د ملګرو ملتونو پر موټر په درنه چاودنه کې د ملګرو ملتونو لښتلره شپشتنه کارکونکي وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو نن اروپا ته له افریقایي هیوادو او منځني ختیځ د خلکو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه پیل کړه. او روسي چارواکي وایي د دې هیواد د شمالي قفقاز په داغستان ولایت کې پر ماښام لشتلژه درې مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکو په عملیاتو کې وژل سوي. داسې ویل کېږي چې غالبا په دغو کسانو کې د قفقاز امارت په نوم د اسلام پالي افراطي ډلې مشر الیاس خاب کبیکوف شامل دی.
د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي په نږدې ورځو کې به له چین سره د وریښمو لارې د جوړېدو پر سر خبرې پیل سي. د دې وزارت تخنیکي مرستیال نورګل منګل نن ازادي راډیو ته ویل د دې لارې فني کار به هیواد ته د چینایي هیئت پر اتلو سره پیل سي. چارواکي وایي د دغې لارې 4.5 کیلومتره مسیر د آسیایي پراختیایي بانک په مرسته جوړ سوی او 108 کیلومتره نور لار به هم د دغه بانک په مرسته ورغول سي. چارواکي وایي چې د وریښمو پاتې لار به د چین په مرسته جوړ سي. د غور ولایت د اوبو رسولو ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د ګرما په نوم د 4.5 میګاواټه برېښنا د تولید بند جوړیږي. په غور کې د اوبو رسولو د برخې رئیس محمد امین وکیل ازادي راډیو ته ویل چې د اوبو دغه بند به د مرکز فیروسکو اوسیدونکو ته برېښنا ورکړي او یو شمیر فابریکې به هم د دې برېښنا څخه برخمنې سي. ښاغلی وکیل وایي چې د یاد بند په جوړېدو سره به په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم خړوبه سي. د چارواکو په خبره دغه بند د اوبو او انرژي وزارت د 15 میلیونو ډالرو په لګښت د روس الکترونیک په نوم یو روسي شرکت په مرسته جوړیږي. او د بغلان ولایت د کرنې ریاست وایي چې سش کال به په دغه ولایت کې د للمي غنمو حاصلات 10% زیات سي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عزیز الله ایماق خبریالانو ته ویل په بغلان کې د وروستیو دوامدارو اورښتونو له امله به کرنیز محصولات په ځانګړې توګه للمي غنم زیات سي. بلخوا د دې ولایت بزګر هم سږني حاصلاتو ته هیله مند دي او وایي چې د دوی کرنیز ځمکې تر ډیره د باران په اوبو اوبه کیږي. په بغلان کې د غنمو حاصلات نه یوازې په خپل ولایت کې د خلکو اړتیاوې پوره کوي بلکې نور ولایتونو ته هم وړل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 59 پوله، یو یورو 25 افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني 25 پوله او زر پاکستانی کلدار 1516 افغاني.
زمږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.5 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ځوان فکر د 19 پروگرام بحثونه اوري چې په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري له کونړي ځوانانو سره برابر کړی او خبرې پی کړې دي. خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې څه پکې خپره شوي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره ایران ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر اهمیت او په افغانستان کې د سړي تښتونو پیښو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې د ایران او افغانستان د ګډې مبارزې اړتیا. په سر مقاله کې راغلي چې افغانستان باید له ستونزو نه د وتو او له تروریزم سره د مبارزې په هدف له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د منځني ختیځ جګړو د ایران او سعودي پر اړیکو سیوری غوړولی، خو افغانستان باید هڅه وکړي چې له دې دواړو هیوادونو سره متوازنې اړیکې ولري. په سرمقاله کې دغه راز راغلی چې ولسمشر اشرف غنی باید ایران ته له خپل سفره ښه ګټه پورته کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ستونزې هوارې او د باور فضا رامنځته کړي. انصار ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان او ایران د تروریزم او افراطیت په وړاندې ګډې مبارزې ته ژمن دي. په مطلب کې د ښاغلي روحاني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي هر څومره چې افغانستان د ثبات او امن خوا ته ځي، همومره د ایران او افغانستان ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه او اړیکې پیاوړې کیږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د سړي تښتونو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې داعش ته ورته طالبانو پر لویو لارو د سړي تښتونو لړۍ پیل کړې ده. په مطلب کې راغلي چې حکومت باید د لویو لارو د امنیت لپاره اقدام وکړي، څو مسافر په خوندي ډول پکې تګ راتګ وکړي او کنه خلک به مدني حرکتونه پیل او بیا به یې مخنیوی ناممکن وي. د مطلب لیکوال ویلي که چیرې حکومت د سړي تښتونو پر پیښو همداسې چوپه خوله پاتې وي، د خلکو او حکومت ترمنځ به فاصله نوره هم زیاته شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د پکتیا د چارواکو په حواله لیکلي چې سړي تښتونکو برمته شوي مینپاکان د زرمت ولسوالۍ شاهي کوټ سیمې ته بوولي دي. په مطلب کې راغلي چې دغه 19 تنه مینپاکان د پکتیا په ختیځ کې په کار بوختو چې ناپیژنده کسانو وتښتول.
ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. قدرمنو، تذکیرې یا پیژندپاڼې په هر هیواد کې د حکومتونو لخوا په خپلو وګړو ویشل کیږي چې د همدغو تذکیرو سره یو سړی پیژندل کیږي چې څوک او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. خو زموږ په هیواد کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه لا تذکیرې نه دي اخیستي. موږ نن په همدې غږیږو چې تذکیرې ترلاسه کول څومره اړین او د نشتون په وخت کې یو انسان د څومره ستونزو سره مخکیږي. په ننی ګردی میز کې موږ سره عزت الله زاهد، محمد ناصر ملنګزی، خیبر ډګر او قذافی مل میلمانه دي. قذافی مل، لومړی پوښتنه ستانه کوو چې تذکیره څه معنا او د یو انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري؟
تذکیره یا د هویت پیژندپاڼه چې دا هیوادونه خپلو وګړو ته ورکوي، په دې معنی دا ثابتېدلی شي چې یو شخص د کومې ټولنې، د کومې خاورې او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. یعنی تذکیره چې یو څوک لري، دا د دې معنی لري چې دا هیواد، دا شخص د کوم هیواد پورې ځانګړی شوی دی یا دا شخص د کوم هیواد اوسیدونکی دی. د تذکیرې اهمیت خورا ډېر زیات دی. که موږ او تاسې تذکیره ولرو یا د خپل هیواد هغه هویت پیژندپاڼه ولرو، نو موږ د دې دوام کولی شو چې موږ د دې هیواد یا د دې ټولنې اوسیدونکي سو. کله چې موږ تذکیره ونه لرو، نو موږ نشو کولی چې د یوې ټولنې یا د یو هیواد پورې ځان وتړو چې موږ د کوم هیواد اوسیدونکي سو.
محمد ناصر ملنګزی، دا راته ووایه چې که یو څوک تذکیره نه لري، هغه به د څومره ستونزو سره مخامخ کیږي په خپل ژوند کې؟
که د خپل هیواد په کچه او بیا د خپل ولایت او بیا د خپل ولسوالۍ او کلي په کچه باندې د تذکیرې اهمیت تر شو، هغه دا دی که موږ تذکیره د یو ماشوم لپاره اخلو، نو هغه په ښوونځي کې پکارېږي، د هغې عمر تثبیتېږي. که دغه پسله هغه د 18 کلنۍ عمر بشپړوي، د هغې ټول معلومات چې دي د همدغه تذکیرې نه کیږي. که دا پسله په دولتي ادارو کې د یو کار لپاره پسله خپله ورځپاڼه وړاندې کوي، نو لومړی د دې سمه د مواجه کېږي چې دا باید وپلټل شي چې دا څوک دی د کومې سیمې دی د کوم ولایت دی ګوره یعنی مهم شی دی تذکیره ځکه اول پې د ده د کلي بیا پې ولسوالۍ بیا پې د ده د ولایت او بیا پې د ده د هېواد پېژندنه کېږي نو په هر اړخیز لحاظ باندې د تذکیرې اهمیت د خصوصا د هېواد د اتباعو لپاره ډېر مهم دی او زما په نظر تذکیره په هر څه کې د اهمیت وړ ده
مننه خیبر ډګر دا راته ووایه چې تذکیره د یو انسان لپاره څومره مهمه ده که چا سره نه وي تذکیره هغه به څومره ستونزې ولري په ژوند کې
تذکیره دا یو پیژند پاڼه ده چې د یو چا سره یې د هغې ټول د هغې پورې چې څه تړلي د هغې د ژوند پورې چې څه تړلي هغه ټول پکې ذکر کېږي په دې معنا باندې چې یو څوک کولی شي چې د همدغه کاغذ یا د دغه کارت په لوستلو سره د همدغه تذکیرې لرونکي انسان یا یو چا ټول مشخصاتو باندې پوه شي په نوم باندې پوه شي د پلار په نوم باندې پوه شي په قوم باندې پوه شي په مجموع کې چې دا رقم ځای اوسیدونکی دی یا کم ځای دی په هغې باندې پوه شي نو د دې شیانو لپاره د تذکیرې شتون دا ډېر اړین کار دی او د حکومت لپاره یا د دولت لپاره په مجموع کې د نظام لپاره د تذکیرو ویش او یا د تذکیرو ورکول چې دي دا ډېر ارزښتمن کار دی یو خو دا دی چې د نفوسو کره هغه شمیره یا کره دقیقه شمیره چې تر اوسه لا نه ده معلومه کېدی شي چې د تذکیرو په ورکولو سره دا موږ ته معلومه شي او بله دا ده چې د ژوندۍ انسانانو سره خو ډېره مرسته کولی شي د تذکیرې شتون یا د تذکیرې لرل خو کله کله په ځینو ترافیکي پیښو کې په ځینو داسو پیښو کې چې انسانان لامکه هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي نو په هماغه وختونو کې یا په دغسې بدو پیښو کې هم تذکیره کولی شي چې د همدغه انسان که خدای مکه له منځه تللی وي د هغې سره مرسته وکړي هغه په دې معنا باندې چې یو څوک د دې مرستې او همکارۍ ته راځي نو په اسانۍ سره کولی شي چې دا وپیژني د کومې سیمې دی د نوم څه شی دی دغه ټول مسایلو په برخه کې تذکیره کولی شي چې په یوه هېواد کې په یوه ټولنه کې د کارونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي همداسې حتی د ماشومانو د عمرونو په قید کولو سره یا د عمرونو په معلومولو سره د ښوونځي په برخه کې په یو بل خدمت کې د پولیسو په برخه کې د دولت په برخه کې په دغه ټولو مسایلو کې د تذکیرې شتون ضروري هم دی اړین هم دی او ډېر مرسته کولی شي
عزت الله زاهد دا راته ووایه چې تاسو په داسې ځای کې اوسېږئ چې کېدای شي هلته هم اکثره خلکو تذکیرې نه وي اخیستي داسې څوک ته پېژني چې تذکیرې نه وي اخیستي او ستونزو سره مخامخ شوی وي که معلومات راکړي
ستاسو د پوښتنې په تړاو باید ووایم چې په اوسني حالت کې داسې ډېرې لرې پرتو سیمو کې داسې خلک شته چې تذکیرې نه لري دا یوه ستره ستونزه او ننګونه ده زما په اند که چېرته دولت یو اوسنی نظام دې ته جدي پاملرنه وکړي او ټول خلکو ته په هر ډول چې وي په هر قیمت چې وي دې ته باید تذکیرې ورکړل شي او دوی دا خپل مسؤلیت په پوره جدي ډول ترسره کړي داسې ډېر کسان ما لیدلي دي مثلا زه چېرته چې یا په سفر باندې تلم یا په لاره کې چې پولیس یا د چارواکو لخوا نه داسې کسان نیول شوي دي د هغو لخوا نه ورته ویل شوي چې تذکیره نه لرم دا ځکه چې مثلا یوه پېښه وشي یا مثال یو څوک اختطاف وکړي یا یو بله پېښه وکړي یا مثال د دولت په ضد یو کړنه ترسره کړي که یو کس مثال داسې بعضې کسان ونیول شي بیا تذکیره نه لري هغه کسان خپله مجرم او د دغه عمل کوونکي ګڼل کېږي نو زما په اند باندې تذکیره چې ده د امنیت په راوستو کې او د ستونزو په منځه وړلو کې او د امنیت په ټیکاو کې ډېر اړین او مهم رول لري
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو نن موږ په دې خبرې کوو چې تذکیرې څومره مهمې دي درنو میلمنو تاسو ته وویل چې د تذکیرو اهمیت یې تاسو ته څرګند که چې څومره مهمې دي که چېرته څوک ټکر وکړي یا د بلې بدې پېښې سره مخامخ شي چې تذکیره لري نو هغه هر څوک چې ورسره نږدې هغه د هغوی کور ته رسولی شي او که تذکیره ونه لري نو د ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي خیبر ډګر یو شمېر کورنۍ زموږ شته دی چې هغوی خپل هم تذکیرې نه لي سړي او زنانه هم تذکیرو اخیستلو ته نه پرېږدي بلکې زیاتره کورنۍ داسې دي چې زنانه ته تذکیرې نه اخلي وي دا صحیح کار نه ستا په نظر باندې باید څه وشي چې دغه خلک ټول تذکیرې واخلي او زنانه او نارینه لکه څنګه چې سړی تذکیرې ته ضرورت لري دغسې ښځېم لري نو ولې بیا ځینې خلک خپلې خویندې میندې او مېرمنې نه پرېږدي تذکیرو اخیستلو ته
انوری صاحب رښتیا هم که په دې موضوع باندې موږ ډېر مبحث وکړو ډېرې کویم نه منو دې ته به غاړه ږدو ځکه چې داسې خلک اوس هم په لرو پرتو سیمو کې شتون لري چې هغوی نه یوازې په خپله تذکیرې نه اخلي بلکې د نورو کورنۍ د غړو په قصه کې هم نه دي. تاسو وګورئ یو خو که په دې خاوره کې څوک اوسیږي او په دې ټولنه کې څوک ژوند کوي هغه موږ په مجموع کې ټول افغانان ګڼو او هغوی افغانان دي. نو چې دا چې افغانان دي نو په کار خو دا ده چې دوی خو دا هم ثابته کړي چې یو څه خو داسې ولري چې په دې باندې شاهدي ورکړي چې دا رښتیا هم افغان دی. بیا که دا د هر قوم پورې د هرې ژبې پورې د هر نژاد پورې تړلی وي نو هغه د بېله مسله ده. خو په یوه سیمه کې چې یا په یو هېواد کې چې څوک اوسیږي هغوی باید د همغې هېواد یو پیژند پاڼه یا یو تصدیق پاڼه خود شي خو ولري چې دا د همدې خاورې اوسیدونکی دی. یو دا ده که څوک تذکیرې نه اخلي په خپله یې هم نه اخلي یا د کورنۍ غړي نه پرېږدي چې تذکیرې واخلي بیا خو دې اول خو دا ده چې هغوی د ځانون افغانان نه ګڼي د دې خاورې اوسیدونکي دي ځانان نه ګڼي. دویمه دا ده چې کوم خدمتونه چې د حکومت په چوکاټ کې دوی ته وړاندې کېږي د هغو څخه بیا باید دوی محرومه پاتې شي ځکه چې دوی یو قانوني عمل چې هغه حتمي شي باید دوی نه دی ترسره کړی. بل دا که تذکیره نه اخلي دا معنا چې ته د نورو حقوقو نه هم بې برخې شولې. بیا به انتخاباتو کې هم برخه مه اخله چې تذکیره نه اخلي نو بیا په انتخاباتو کې هم برخه مه اخله ځکه چې بیا موږ ستا د رایې ورکولو ته هېڅ اړتیا نه لرو که ته ځان د دې خاورې نه ګڼې یا ځان ګوره. انوري صاحب یو خدا مسائل دي په دې برخه کې باید عامه پوهاونه وشي خلک په دې باندې وپوهول شي چې دا د تذکیرو اخیستل دا کومه بده خبره نه ده دا کومه ګناه نه ده دا کومه خطا نه ده او نه دا کوم داسې یو څه دي چې خدای مکه تاسو د اسلام سره په مغایرت کې یو کار ترسره کوئ بلکې دا یو قانون دی او قانون ته باید موږ همیشه غاړه کېږدو. اوس په کار دولت ته داره چې دا پروګرام دې حتمي کې حتمي په دې معنا باندې تذکیرو ورکړه چې دا حتمي او لازمي ده ځکه چې اوس ته یو ځیته ځې دنده اخلي یا په حکومت کې خدمت کې یا غواړي چې په یو بل موسسه کې دنده واخلي نو حتما تنه د تذکيري پوښتنه کیږي. دا دلته دومره مهمواله لري ځکه چې دامستا یو حق ده چې ته باید کار وکړې په دې ټولنه کې. نو حکومت ته موسدا پکار دي چې دولت ته پکار دي چې دې قانون په دې ډول په عملي کولو کې یا په پلي کولو کې هغه باید د جدیت نه کار واخلي هغه خلکو ته د قانون سره سم بیا سزا ورکړي چې هغه په ارزښت باندې پويږي او بیا د تذکيرو د نه اخیستلو په یاد اخیستلو یا نه اخیستلو په برخه کې ستونزې رامنځته کوي.
محمد ناصر زه دا راته وایم چې کچېته خلک تذکيري نه اخلي لکه نن سبا چې زموږ په زیاتو سیمو کې زنانه او سړي تذکيري نه لوي زه په تذکيرو باندې سکوم. دغه حالت کې د هغه قوم د هغه خلکو یا دغه سیمې د اوسیدونکو په نفوسو باندې څونه بد اغیزه کیږي؟
مننه نور صاحب د بحث ګډونوالو د تذکيرو په اغیز او اهمیت باندې رڼا واچوله. د تذکيرو نشتون یا نه اخیستل واقعا د یو هیواد د یوې سیمې په نفوسو باندې ډېره بد اغیزه لري. زه به یو بېلګه کونړ ولایت راوړم. د افغانستان ډېری داسې ولایتونه دي چې په اصطلاح مخکې په قوانینو کې لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه تثبیت شوي دي خو دا همدغه د نفوسو په حساب باندې دي. هغلته کوم هغه ولایتونه چې په اصطلاح د خلکو نفوس پکې زیات دی هغوی ته هماغه شانې حکومت په بېلابېلو اړخونو کې پام کړی دی. لکه دغه ولایت چې زمونږ کونړ ولایت چې د تېر قوانینو راهیسې دی درېیمه درجه ولایت دی اوس هم د دې د نفوسو داسې معلومات نه کېږي چې د دې عمومي سرشمېرنه تر کومې کچې ده یا څومره ده دا معلومات نشته او د دې غټ دلیل هم دا دی چې زمونږ په اکثره سیمو کې البته نارینه او بیا د نارینهو تر ځان ښځې چې همدا نفوس همدغه جوړوي د دوی تذکیرې نشته دی او د سرشمېرنې اټکل هم نه کېږي چې سړی تخمینن ووایي چې دومره نفوس موږ لرو. نو فکر کوم چې په یوه ټولنه او په یوه ولایت باندې په یوه سیمه باندې د تذکیرو نشتون چې خلک یې نه لري دا په هر نوه او هره برخه کې په صلاح بد او ناوړه اغیزه کولی شي. که موږ چېرته تذکیرې ولرو اول خو زموږ د ولایت هغه د نفوسو شمېرنه په اصطلاح معلومیږي چې دغه ولایت دومره وګړي لري نو که بیا چېرته ورته حکومت پام کوي یا ورته په اصطلاح کوم امکانات ورکوي هغه هم د نفوسو په تناسب باندې ورکول کېږي. که بیا چېرته نه ورکول کېږي او نظام او حکومت ورته پام نه کوي نو دا هم یوازنی همدغه ستونزه ده چې په اصطلاح د دغه خلکو سرشمېرنه به ټوله معلومه نه وي نو هغه دی چې بیا به هغه ولایت ته هغه توجه چې نورو ولایتونو ته کېږي یا نورو سیمو ته کېږي هغه ولایت او هغه سیمې به ترې بیا محرومه وي.
قذافي مل لکه څنګه چې نور ملګرو دا وویلې چې که چېرته څوک تذکیرې ونه لري د هغوی ولایت به یا سیمه به یې وروسته پاتې وي هغه حقوق به نه ورکول کېږي ستا په نظر ولې ځینې خلک په لوی لاس باندې تذکیرې نه اخلي او په دې ښه پوهېږم چې دغه زما دپاره زما د ماشوم دپاره او همدارنګه
زما د ولایت یا سیمې لپاره ضرر لري ولې نه لی؟
بله انور صاحب محترم، لکه څنګه چې ملګرو خبرې وکړې دا یو حقیقت دی، او هغه څوک چې د تذکیرو په ارزښت باندې نه پوهېږي او تذکیره نه اخلي معنی ده چې هغه ناپوه دی، یو استعداد کمی او دا د یو د ناپوهۍ وجه ده. خو د تذکیرو اخیستل ډېر زیات مهم دی، لکه څنګه چې ملګرو په خپلو خبرو کې ویلي، کله چې حکومتونه د خپل خلکو لپاره یا دولتونه د خپل خلکو لپاره د اقتصاد په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، همدارنګه په نورو ګټورو برخو کې د هغوی د ژوند د ښه کېدا لپاره پالیسیانې جوړوي، نو سرشمېرنه ډېره ضرور ده. اوس که زه تاسو ته کونړ په مثال کې درکړم، کله چې په مرکز کې د کونړ لپاره تخصیص یا بودیجه ځانګړې کېږي، د انکشافي بودیجو لپاره، رغونې لپاره، همدارنګه د روغتیا لپاره، نو د نفوسو په پام کې نیولو سره بودیجه ځانګړې کېږي. کله چې دلته نفوس ثابت وي، تذکیري خلکو اخیستې وي، نفوس معلوم وي، کله چې حکومت د ولایتونو لپاره بودیجه ځانګړې کوي یا د کونړ لپاره ځانګړې کوي، نو د نفوسو په تعداد سره به سم بودیجه ځانګړې کوي، نو خلکو ستونزې په حل کېږي. وخت چې خلک ډېر اوسېږي او تذکیري خلکو نه اخیستې، حکومت د تذکیرو یا د سرشمېرنې د لارې بودیجه ځانګړې کوي ولایتونو ته یا سیمې ته، نو دلته پکې ستونزه راځي. نو د تذکیرو اخیستل ډېر زیات مهم دي، او زما غوښتنه هم د دولت نه دا ده چې حکومت باید د دې لپاره یو جدي پروسه په لاره واچوي د تذکیرو د اخیستلو لپاره، او په خلکو باندې دا جبري کړي تر څو خلک اړ شي. مثلا که تذکیره څوک نه لري، دا خپل بچه مکتب کې نشي اچولی. که تذکیره څوک نه لري، هغه د سیمې کلینیک ته دا نشي تللی، ډاکترانې نه اخلي. که دا قیدات په خلکو ولګول، نو خلک مجبوریږي او اړ کېږي تر څو تذکیرې واخلي.
تاسو دا واورېدل چې زمونږ درنو میلمنو په دې باندې خبرې وکړې چې که چېرته یو ولایت کې د هغې سیمې اوسېدونکي تذکیرې ونه لري، هغوی ته د رغونې، بیا رغونې او همدارنګه نورې ډول ډول پروژې نه ورکول کېږي، د هغوی هغه حقوق چې کومو خلکو تذکیرې اخیستي، هغوی خپل نفوس ثابت کړی دی، د هغوی په پرتله باندې دوی حقوق کم وي. نو اوس دې ته راځو خیبر ډګر، چې افغان حکومت د تذکیرو د ویش لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي؟
اوسنۍ مسله هغه د کاغذ له مخې، هغه یوه پاڼه ده او لویه پاڼه ده، هغه ورکول کېږي. او اوس نوي دا ویل کېږي چې یو څه جنجالونه هم پرې راپورته شول، چې د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ و، چې موږ دا تمه او امید او هیله لرله چې رښتیا هم د برېښنایي تذکیرو په ورکړې سره به ډېرې زیاتې ستونزې، ډېرې زیاتې اساسي ستونزې چې موږ یې لرو، هغه به له منځه لاړې شي. خو جنجالونه پکې زیات شول، خو دا ستونزې به له دې معنا ونه لري چې موږ دې دا لړۍ په ټاپه باندې ودرو، ځکه چې اوس له موږ سره دغه اوسنۍ تذکیرې چې ورکول کېږي، دا نه د کیفیت له مخې او نه هم داسې بل ډول ارزښت لري، ځکه چې دا یوه ډېره غټه پاڼه ده، همدغه عمومي د A4 سایز کې چې دغه پاڼې دي، او دا پاڼې ګرځول او د دې پاڼې ساتل او د دې سنبالول د ډېرو اوږدو کلونو لپاره چې دي، دا هم سرګردانه کوي یو سړی، او په اسانۍ سره نه شي کولی چې دغه شی نه صحیح پاملرنه دي ورته وشي، ځکه چې دا پیژن پاڼه ده. دویمه دا ده چې په دې پاڼو کې دا اوس چې توضیح کېږي، په دې پاڼو کې ځینې جعلي تذکیرې ډېرې زیاتې جوړې کړي، او دغه جعلي تذکیرو په جوړېدلو سره دلته زموږ په هیواد کې او زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شولې، او موږ د دې شاهدان یو چې هغه داسې ستونزې وي چې هغه نه جبرانېدونکې دي. اوس که موږ غواړو، که چېرته دولت غواړي چې دا ولس د ځان ګڼي او داسې ګڼي چې دا د ولس په خوښه باندې دا حکومت رامنځته شوی دی، نو اوس دا حکومت بېرته د مهرباني وکړي، د دې خلکو لپاره د اساسي کار وکړي. اساسي کار همدارې کومه لړۍ چې دی د برېښنایي تذکیرو د ورکړې لپاره په پام کې نیولې ده، دا ژر تر ژره شروع کړي. هغه ستونزې او مشکلات چې په دې برخه کې دي، هغه د له منځه یوسي. زموږ لپاره اوس دا ډېره مهمه ده چې موږ د برېښنایي تذکیرې ولرو، او نور د دې برېښنایي تذکیرو په مټ موږ په نورو سیستمونو کې اسانتیاوې رامنځته کړو، لکه د بېلګې په توګه د ټاکنو پروسه ده. د ټاکنو پروسه چې دا یوه ډېره اهمیت لرونکې او ارزښت لرونکې پروسه ده، په د برېښنایي تذکیرو په ورکړې سره به کېدای شي چې موږ د دغه ستونزو او مشکلاتو نه خلاص شو. نور د خدمتونو مسلې دي، د خدمتونو مسلې، او حتی موږ دا هم کولای شو چې په دغه برېښنایي تذکیرو کې چې بیا جال پکې نه کېږي، په دغه برېښنایي تذکیرو کې بیا بدلې تذکیرې نه راوځي، خلک به بیا د نورو سیمو خلک به ځانونه افغانان نه معرفي کوي. اوس په کار هم همدا ده چې دغه تذکیرې د هر څومره زر چې کېدلی شي په ټولو ولایتونو ته دغه سیستمونه فعال شي، او په ټولو ولایتونو کې دې هم زمان دغه کار شروع شي چې دغه لړۍ په ښه ډول سره او په توندۍ سره مخته ولاړ شي او خلک تذکیرې واخلي.
محمد ناصر مرنگزی، که څه هم چې په تیرو 14 کالو کې نږدې افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د افغانانو پوره سرشمېرنه وکړي او یا هغوی ته تذکیرې ورکړي، ستا په نظر باندې چې
ځوانان د دغه سي تذکیرو د خستل د پاره په ما په هوونه کې چې خلکو ته ما په هوونه وشي ترسو تذکيري واخلي څومره رول لوبولې شي مثبت
ډیر زه تمنا انوري صاحب لکه څنګه چې ډګر سی بویل واکن دغه وسنه و تذکيرو چې صرف او پیژندن پانه ده خلکو او ځینې بهرنی خلکو د زموږ په هواد کې ډیر ناول استفادې وکړلې زه د دې شاهد مې چې حتی د نورو هوادونو د ګوندې هواد د پاکستان د پنجاب اوسیدونکو چې اکثر دلته په مسایلو کې سره نیول شوي تروریستي بریدونو حملو کې هغوی سره د زمونږ د افغانستان د حکومت هغه د تذکرو پاڼې وي معنا دا ده چې همدغه کافي کړي دي او خپل اکشو نومې د افغان په توګه لګولی دی دغه اوسنۍ تذکرو واقعا زموږ په هیواد کې په بېلابېلو برخو کې ستونزې رامنځته کړي دي خو که اوس زمونږ حکومت داسې یوه اراده لري چې په اصطلاح برېښنایي تذکرې خلکو ته ورکړي ځوانان په یوه ټولنه کې د ملا د تېر حیثیت لري او د دوی عمل او کړنه او کردار چې دی دا په یوه ټولنه کې ډېر د نورو ښه ثابت دي او په هره برخه کې دوی کولی شي چې د خلکو ذهنونه ښه روښانه کړي په ځانګړې توګه که ځوانان وغواړي دغه د عامه پوهونې غږ او په اصطلاح د تذکرې د اهمیت غږ د ټولنې هر فرد ته ورسوي یعنې ځوانان په غرونو کې لرو ځوانان په سمه کې لرو ځوانان په هره برخه کې لرو په اصطلاح په مکاتبو کې ځوانان دي په زموږ په دغه دولتي چوکاټ کې ځوانان دي حتی په امنیتي ځواکونو کې ځوانان دي که دوی چېرته وغواړي د تذکرو د اهمیت په اړه عامه پوهونه وکړي دا یې بالکل په واک کې دي او زما غوښتنه هم د ځوانانو نه دا ده چې که د افغانستان حکومت د تذکرو د ویش لپاره پروګرام په راتلونکي کې نیسي او یا یې توجیه کوي باید چې زموږ ځوانان دغه مسؤلیت سر ته ورسوي هغه څوک چې اوسه پورې د تذکرو نه بې برخې دي د هغوی غوږ ته د تذکرو د اهمیت خبره ورسوي تر څو زموږ هغه خلک چې تذکرې نه لري او په راتلونکي کې هغې که په غرونو کې که په هغې په امنه سیمو کې او که په ناامنه سیمو کې او نر او ښځې باید تذکره واخلي ځکه د تذکرې شتون چې دی دا زموږ د ولایت دپاره ډېر اړین دی دا زموږ د پېژندګلوۍ دپاره ډېر اړین دی دا زموږ د افغانیت دپاره او دا زموږ د هغه حتی تر دې چې هغه مذهب هم د انسان د تذکرې نه معلومېږي چې دی مسلمان دی که نه په اصطلاح څوک دی نو ښه خبره دا ده چې ځوانان په دغه برخه کې خپل مسؤلیتونه سر ته ورسوي او د تذکرو دپاره د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات وکړي
مننه محمد ناصر ملنزي دا وویل چې ځوانان ډېر مهم رول لوبوي چې عامه پوهونه وکړي د تذکرو د اخیستلو دپاره ستا په نظر عزت الله زاهد چې علما څومره رول لوبولی شي دغې عامه پوهونه کې
انوري صاحب لکه مخکې چې ملنزي صاحب یادونه وکړه ځوانان چې څومره اهمیت لري دغسې علما تر بل هر چا ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري په دې کار کې او په دې کار په ترسره کولو کې علما کولی شي چې د منبر د لارې د جومات کې او یا هم د غونډو جوړولو د لارې په نورو تالارونو یو داسې ځایونو کې چې دلته غونډې جوړې کړي او هغه کې به هر چا ته برخه ورکړي خلکو ته د اسلام د دین د نظره د دې اهمیت باندې خلکو ته بېلابېل او هر اړخیز معلومات وړاندې کړي دا کار چې دی نو علمای په ډېر ښه توګه سرته رسولی شي ځکه چې د علماو خبره چې دا په خلکو په ټولنه کې ډېر ښه اغېز هم لري او دا به خلکو ته یو ښه او مشروع لاره هم ثابت کړي ځکه چې د تذکره اخیستل چې دي دا کوم ناروا او یا کوم بد عمل نه دی نو علما چې دي تر بل هر چا په دې کار کې ستره مهمه ونډه لري
قذافي مل د هغو کورنیو مشران چې نه خپله تذکره اخلي او نه د کورنۍ غړي او په ځانګړي ډول زنانه هم نه پرېږدي تذکرو اخیستل هغو ته د پیغام څه دی چې باید څه وکړي
انوري صاحب محترم دا یوه ملي مسله ده په دې کې د کورنۍ مشران ښځې او نارینه همدارنګه د مدني ټولنې فعالان دیني عالما رسنۍ په خپله باندې دولت پوره مهمه ونډه لري تر څو خلک په دې باندې پوهېږي چې تذکره وخت کورنۍ نو مهره ده د کورنۍ د مشرانو مهره ده چې هغه ماشومان چې نوي پیدا کېږي نوي زیږېږي باید دوی نږدې کلینیک ته ورشي کلینیک کې هم دولت دا زمینه برابره کړې ده دوی لکارتونه ورکوي او بیا د تذکرو په اخیستلو کې ډېره مهمه تمامېږي دوی ته کولی شي دوی ډېر زر دغه تذکره ترلاسه کړي هېواد هغه ملي هویت ترلاسه کړي نو د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې دوی تذکره واخلي او نور هم د تذکرې په ارزښت باندې پوه کړي
خیبر ډګر ته هغه کورنیو ته څه پیغام لري چې تذکرې نه اخلي او تر اوسه یې تذکره نه وي ترلاسه کړې
که موږ چېرته شعار نه ورکوو انوري صاحب د شعار په بڼه باندې یو څه نه وایو راځئ د همدغه کورنیو ته همدا پیغام ورکو چې که چېرته خدای مکه زموږ په خپلو شخصي کورونو کې په شخصي کور کې چې موږ پکې هم پلار اوسېږو، مور هم پکې اوسېږي، خور هم پکې اوسېږي، ورور هم پکې اوسېږي، ښځه هم پکې اوسېږي، بچیان هم پکې اوسېږي. که خدای مکړه په دغه کور باندې که مافت راځي یا څه شی راځي، نو که دا کور ورانېږي یا ویجاړېږي، ټول په ګډه لګیا دي بېرته دغه کور په جوړولو کې. هغوی خپل همغه یو شانته ونډه ترسره کوي څومره چې د چا وس کېږي. که چېرته موږ که د شعار په بڼه یې نه وایو چې افغانستان زموږ خپل کور دی، خو راځئ چې دغه کور که اوس موږ ګډوډ شوی دی، راځئ په شریکه سرلاس ورکړو، ټولې برخې یو شو او دغه کار وکړو. بل د تذکیرو اخیستل چې دي، دا زه د کورنیو ته ویم، راځئ دا د اسلام نه ثابته خبره ده، دا زموږ فقط پیژندپاڼه ده، دا کومه ناروا خبره نه ده، کوم د اسلام ناوختی کار نه دی. ما ورته مخکې اشاره وکړله که خدای مکړه ناروا کار وی، اول ما نه کو دا کار، اول یو بل مسلمان نه کو، یو دینی عالم نه کو، یو بل چا نه کو، دا کار ناروا کار نه دی. دا لازم د هیواد سره مرسته کولی شي، زموږ د خلکو سره مرسته کولی شي. نو زه د هغه کورنیو نه په ډیر خواهش سره، از ما غوښتنه ممداره، په ډیر د هغوی د یو کشر ورور په صفت باندې، د هغوی د یو بچی په صفت باندې، از ما غوښتنه ته همداده چې که چیرته ځانونه د دې خاورې ګڼئ، که چیرته ځانونه د افغانستان ګڼئ، د خدای لپاره راځئ، دا کوم بد کار نه دی. نه یوازې چې تذکیرې واخلي، بلکې د خپل حکومت، د خپل ټولنې او د خپل خلکو په هوساینه کې، په ښه ژوند کې، په پرمختګ کې لاس سره یو کې، چې د دې شته بدبختیو نه موږ خلاص شو او په نورو مسایلو باندې فکر وکړو چې د خپل ژوند لپاره نورې اسانتیاوې رامنځته کړو.
آزادي راډيو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.